ستړي مشای دا مشال رادیو دا په پیښور کې د ورځې دوا په کابل کې دونی می او دلته په پراګ کې د ماسپخین دولس بجې دي ظفر خان مو د مشال رادیو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو په دوی منی مای کې ونیزه خبرونه د مشال رادیوي مجله د خبرو خو لومړی خبرونه ورو ویان احمد شاه عزیزی
لمړی دا مهم خبر نو سرچکی د پښتون ژغورنی غورځنګ د یو مشر غړي ارمان لونی د وژنې مقدمه په لورلای پولیس ټانه کې درج شو. د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر کې د هند لخوا په برید کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوی دي او د امریکا یو لورپړی چارواکی ویلي واشنگټن پر ایران د نور بندیزونو پر لګولو غور کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنی غورځنګ د مشر غړي محمد ابراهیم ارمان لونی د وژنې مقدمه پرون په لورلای پولیس ټانه کې درج شوه. د ارمان لونی خور وړانګې لونی نن مشال رادیو ته وویل چې د ارمان د ملګري او د پیښې عیني شاهد عبدالقیوم عثمان خیر لخوا د وژنې دا مقدمه د لورلای پولیسو یو ځایي مشر اے ایس پی عطا رحمان پر ضد درج شوې ده.
موز لا اول سره د ارمان د ساتیر نوم مشت معلومو چې هغه عطا رحمان دی اس پی نو اف ای آر کې عطا رحمان نوم پښکارا راغلی دی چې د مرګ کړی دی 302 د فایور باندې لګولې ده. 302 مطلب مرګ د کړی دی نو د دې سره فل حال چې اف ای آر شوی دی سره زموږ مهمه
په اف ای آر کې لیکل شوی چې د 2019 کال د فبروري پر 2مه اے ایس پی عطا رحمان ارمان لونی پر سینا او نس سوځلې د کلاشنکوف په کنداغ ووهه چې نوړی پر هغه ځای بیسد سو او بیا روختون ته د هغه لار ونیول. وروسته ارمان په ځان د روختون ته ورسېدی او محل ته حساب ورکړ خو پولیس مخکې دا تور رد کړی وو. پښتون ژغورنی غورځنګ د ارمان له وژنې وروسته په پاکستان کې دننه او بهر پراخ احتجاجونه وکړل او د هغه د وژنې د مقدمه درجول غوښتنه کوله. د پاکستان تر نظام لاندې کشمیر کې د هند لخوا په برید کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. د پاکستان پوځ نن په بیان کې ویلي د کنټرول کښ سره نږدې پراخ چکری شارګوټ کې تیر ماښام په دې پیښ کې یو پوځي ټپي هم سو. بیان زیاتوي پاکستانی پوځ د هند د برید په موثره توګه ځواب ورکړ. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خو د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د امنیتي سرتیرو د ګاډي اوښتو په پیښ کې درې پوځیان وژل شوي او شپږ نور زخمیان شوي دي. یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال لړی ته وویل دغه پیښ تیر ماښام د افغانستان له پولې سره نږدې په غوز ګړۍ کې رامنځته شوه. هغه زیاته کړه دا سرتیری پر پوله د کټارو لګېدو کتنې ته ورغلی وه. چارواکي وایي د پیښې زخمیان د پېښور پوځي روغتون ته وړل شوي دي. په پاکستان کې ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت لخوا په 13 آئینی ترمیم کې د بدلون د مخنیوي لپاره به پوره هڅې کوي. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند یو غړي شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل د وزیر اعظم عمران خان دا خبره حقیقت نه لري چې وایي د 13 ترمیم او د ان اف سی وارډ له وجې پاکستان اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر سید غنی بیا پرون په کراچۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د 13 ترمیم په ختمولو سره صوبې کمزوري کېدای شي. عمران خان د مارچ پر 13مه د سند په ګوټکی کې ویل جلسې ته وویل چې 13 ترمیم وفاق په اقتصادي توګه له دیوالیه کول سر مخ کړی دی. د پاکستان په آئین کې 13 ترمیم د پاکستان پیپلز ګوند د حکومت پر مهال په 2010 کال کې وسو چې له مخې صوبو ته زیات واک ورکړل شو. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو د نوکریانو او تعلیم لپاره د 5% برخې ټاکلو لپاره دوه قراردادونه جمع شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي راوي کومار لخوا په جمع شوي قرارداد کې ویل شوي چې د پاکستان په نورو صوبو کې د اقلیتونو لپاره په نوکریانو کې 5% برخه ټاکل شوې ده خو په خیبر پښتونخوا کې اوس هم 3% ده. دا ډول د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي وزیرزاده د تعلیمي برخې زیاتولو لپاره په قرارداد کې ویلي چې د صوبې د میډیکل او انجینري کالجونو په ګډون په ټولو تعلیمي ادارو کې د اقلیتونو موجوده برخه د هغوی د آبادۍ په نسبت ډېره کمه ده. اخو د قانون وزیر سلطان محمد خان وویل صوبای حکومت به په نوي قانون سازي کې د اقلیتونو د ستونزو ته هم پام کوي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي مخلزاد ویلي ډاډه نه دي چې د افغانستان له راتلونکو انتخاباتو وړاندې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ کوم تړون وسی. نوموړي پر مشال رادیو سره په یو مرکه کې وویل باید د افغانستان انتخابات پر خپل ټاکل شوي وخت ترسره سي. خلزاد دا هم وویل چې هڅه کوي په نږدې راتلونکي له طالبانو سره پر څلورو نکاتو مشتمله لوزنامه وسی.
یکی خو مسئله تروریسم است که در اراضی
لمړی د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه باید د امریکا او هیڅ متحد هیواد پر ضد استفاده ونه سي او طالبان باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دوهمه مسله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دی. دریم د افغانانو ترمنځ بحث دی چې پر یوې سیاسي تګلارې توافق وکړي او څلورم دا چې باید یو دایمي او بشپړ اوربند ټینګ سي.
بلخوا د افغانستان د ولسمشر دفتر پر خپل ټوټر باندې لیکلي چې زلمی خلیلزاد پرم په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات پر مهال د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړې. د افغانستان د کونړ ولایت په چپادره ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت ضد وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیه قمندان میرویس صافی نن مشال لډیو ته وویل په دې عملیاتو کې طالبانو او داعشانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. صافی زیاته کړه چې 25 وسلوال یې وژلي او 11 نور یې ژوبل کړي دي. د نوموړي په وینا په چپادره کې یې شپږ کلي له وسلوالو پاک کړي او دوه داعشان یې ژوندي نیولي دي. افغان ځواکونو وروسته له هغه د کونړ په چپادره ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل چې په دغه سیمه کې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د امریکا یو لوړی چارواکی وایي واشنگتن پر ایران د نور بندیزونو پر لګولو غور کوي. د چارواکی پرون د نوم نشودل په شرط ویلي امریکا اراده لري چې له اټومي تړون څخه د وتلو لومړی کلیزې په نږدې ورځو کې نوي بندیزونه ولګوي. تیر کال په مې میاشت کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 کال اټومي تړون څخه د وتلو اعلان کړی وو او ویلي وو چې پر ایران به یو وار بیا بندیزونه لګول کیږي. دا بندیزونه به د ایران د توانایي بیړیو جوړولو، سامانونو وړلو او پر اقتصادي شوبو وي. د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتورو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې اټومي تړون د دې لپاره سوی و چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به نړیوال بندیزونه ورڅخه لرې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او په 1.3 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپۍ او یا پیسې او په 1.6 روپۍ شل پیسې. یو یورو په 1.95 روپۍ لس پیسې او په 1.95 روپۍ اتیا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 4.3 روپۍ شپېته پیسې او په 4.3 روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال په 4.3 روپۍ او یا پیسې او په 4.3 روپی نوی پیسی. او یو افغانی په یو روپی پنځاتیا پیسی اغستل کیږي او په یو روپی واتیا پیسی خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم شل، بنو کې 6 او شل، ژوب کې 2 او 14، او کوئټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمون خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لاره هم اوریدلی شئ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په تلسم ترمیم کې د هر ډول ممکنه بدلون مخالفت کړی دی. په پاکستان کې پوځي عدالتونو موده 2 ورځې مخکې پای ته ورسیده. دغه عدالتونو ته نور اړتیا شته او کنه؟ راپور به لرو. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مبینه وژل شوي مخکښ ارمان لوڼی د قتل په اړه لومړنی راپور یا اف آی آر لیکلی. د ارمان لوڼی خور وړانګ لوڼی وای
اوس بعد ارمان کیس کی تر آخری و تر د قاتل د سزا پورې به موږ مبارزه کوو.
د شمالي وزیرستان خلک په سیمه کې د هدفي وجونو او ځمکلان د ماینونو د چاودېدو له زیات شو پیښو سر ټکوي.
یو خو د ټارګټ کلینګ بیا شری شو ده، بل زوی په زوی د لینډ ماین چې کې مې د مکې دی بیا وزیرستان ډېر سخت پریشانه دي د حواله سره.
په اونې ځ خبرونه د مشال رادیوي مجله کې درته د نورو هنري او ادبي موضوعاتو ترڅنګ د نجیب همدرد د کار او هنر په اړه معلومات درکو.
نلری مسافر يم پګ مور در پدر خوره پسر يم
پګ. نور راپورونه هم لرو، را سره اوس. رازو د خبرونه ولنی راپور ته: حکمران تحریک انصاف مشرانو غړو په عین کې اتلسم ترمیم د وفاق ته اقتصادي کمزوري لامل بللې. وزیر اعظم عمران خان هم په دې اړه خبرې کړې دي، خو اپوزیشن سیاستوال وای حکومت د خپلو ناکامیو پټولو لپاره باندې ګوري. دوی ویلي چې دا ترمیم په پاکستان کې د پوځي حکومتونو مخنیوي لپاره شوی او ختمېدو ته به یې پرې نه کړي. اتلسم ترمیم صوبو ته ډېر واکونه وسایل ورکوي. بشیر ګواخ په دې اړه راپور جوړ کړی.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت به 13 آئینی ترمیم کې بدلون کولو ته پرې نه ږدي. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر غړي شاهد خاقان عباسی د اپریل په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبر اعلان تول چې د وزیر اعظم عمران خان دا خبره حقیقت نه لري چې وای د دې ترمیم او د ان اف سی وارد په نامه ثبوت ورکول کېدونکو پیسو له وجې پاکستان د اقتصادي بحران سره مخ دی.
اگر وہ دیوالیہ ہو گئے ہیں جو کہ وہ ہو چکے ہیں.
دیوائی کہ عمران خان دیوالی شوے دی چھ شوے دے پا اخلاقی لحاظ ہم او دی اقتصادی لحاظ ہم نو بے دی وغنڈو کی پا دریو صوبو او وفاق کی حکومت دے کولی شی چی این ایف سی ایوارڈ بدل کی معیشت دا این ایف سی ایوارڈ یا اتلسم ترمیم لوجی ندے خراب شوے.
این ایف سی ایوارڈ یا 18ویں ترمیم کی وجہ سے نہیں ہوئی.
د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم د پیپلز ګوند د حکومت په محل په 2010 کال کې وشو. د سره د آئین ماتول د لوړې کچې غداری وبلل شو او د صوبی بجټ زیات شو چې ورسره دوی کولای شي په ډیر واک سره د تعلیم، صحت او نورو کارونو په لړ کې پالیسی جوړه کړي. وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 1 د سند په ګټکی کې بي جلسې ته ویل چې اتلسم ترمیم وفاق په اقتصادي توګه دیوالیه کېدو سره مخ کړی دی. د پیپلز ګوند سینیټر سید غنی د اپریل په لومړۍ نیټه په کراچۍ کې خبر اعلان ته ویل چې د اتلسم ترمیم ختمول به د صوبو کمزوري کول وي.
جو شخص، جو جماعت، جو آدمی، جو
دیوی، هر سړی، هر ګوند او یا هر اداره چې د اتلسم ترمیم خلاف سازش کوي نو هغه د دې ملک د بنیادونو سره ټوکی کوي. دا یو ډیر درون کار دی، دا باید ونه کی. څوک چې غواړي هغه سیاسي پوهه نه لري. اصلا ورته دا معلومه نه ده چې اتلسم ترمیم دی څه شي. بغیر له فکر کولو داسې خبرې کول د ملک په ګټه نه دي. اتلسم ترمیم د ولسمشر ډیر واکونه پارلیمنت ته لیږدولي. همداراز د انتخاباتو کمیشن مشر د حکومت او اپوزیشن لخوا په شریکه غوره کیږي. د سیاسي چارو شننکي افراسیاب خټک وایي اتلسم ترمیم په پاکستان کې د وفاقي نظام بنیاد دی.
بے فائدہ امیرانا قوتونو سره سي، بے فائدہ د پنجاب حاکمانو سره سي، چې کوم سیول او فوجي بیوروکراسي دا او د پنجاب چې کوم پیلیټ اشرافي دا اتلسم ترمیم ختميږي. جمہوریت ہوئی، وفاقی جمہوریت ہوئی، پدین سے بنیادی خدا ملک چلے گی، رولی چلے گی. کدا بنیاد ختم ہوئی نو بیا رولی ختمی کی، بیا خدا زور بچے گا اور پختانہ زور کر لی سکے.
د پاکستان په آئین کې د اتلسم ترمیم سره صوبه سرحد ته خیبر پختونخوا نوم ورکړل شو. د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د وخت ولسم ترمیم ختم شو او هغه بندیز لري شو چې د وزیر اعظم او وزیر اعلی د ټاکنو دوره تر 2 محدودې.
په پاکستان کې د پوځي عدالتونو آئینی موده د مارچ په 1 پای ته ورسیده. دا عدالتونه د ترهګرۍ سره د تړلو پیښو او په دې کې د تورونو کسانو د مقدمه اوریدو لپاره جوړ شوي وو. د راپورونو لمخې د واکمن تحریک انصاف ګوند د عدالتونو د مودې غزولو اراده لري، خو د امنیتي او سیمایزو چارو پوهان وای پوځي عدالتونو هغه اهداف نه دي پوره کړي د کوم لپاره چې جوړ شوی وو. نو باید حکومت د دې عدالتونو مودې غزولو په ځای ولسی هغو ته زیات پام وکړي. تفصیل د انیسی اجمل په راپور کې ورو.
په پاکستان کې د پوځي عدالتونو آئینی موده پوره کېدو وروسته ځینې کارپوهان وایي که څه هم په دې عدالتونو کې د ترهګرۍ په تور نیول شوي ځینې کسانو ته سزاګانې ورکړل شوي، خو د کوم مقصد لپاره چې دا جوړ شوي وو هغه په مکمله توګه نه دي پوره شوي. وکیل قاضي انور وایي د فوجي عدالتونو مودې غځولو پر ځای حکومت لا پکار ده چې عامو عدالتونو ته پام وکړي.
مقصد دا و چې دهشتګردي ختم شي، دهشتګردانو ته سزا وشي، نه هغه مقصد خو نه نم پاتې ده. دهشتګردي هم کېږي او دهشتګردان فوجی عدالت کے بھی اپیل نہ بھی، ہائی کورٹ نہ بھی، سپریم کورٹ نہ بھی، نہ بس آرمی چیف تھی وہاں پہ دستخط کی نہ سر پانچی سی جب وہ دامت متوازی عدالتی نظام ضرورت نشتا ادام موجودہ عدالتوں نے توجہ ہوئے کی دیدی جہجان ہوتا دے تحفظ ہوئے کی دہشت گرد برسیاب سے کم خلق تشکی کی گواہی میں پر آخری تا دے تحفظ ہوئے کی دیدی چھو فوجی عدالت کے کچھ سو گواہی بھی داغا ناخ کارا کی گی دا دروی چاکبر ناخ کارا کوئے.
د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته دا پوځي عدالتونه د 2015 کال په جنوري میاشت کې جوړ شوي وو. د پوځي عدالتونو آئینی مده د مارچ په 1 پایته ورسېده. پوخانی لیفټیننټ جنرل او د امنیتي چارو پوه طلعت مسعود وایي د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د بیړني حالت په صورت کې پوځي عدالتونه جوړ شي. نوموړی وایي په پاکستان کې دا عدالتونه د آئین تر لاندې جوړ شوي دي، خو له دې څخه چې کومې تمې کېدې هغه نه دي پوره شوي.
میرے خیال میں کچھ حد تک تو کامیابی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے توقعات تھی ویسے نہیں ہوا.
زما په خیال پوځي عدالتونو خو ځنې لاسته راوړنې لرلې، خو له دې چې څه توقعات ول هغه نه دي پوره شوي. دې عدالتونو ځنې کسان پرې خودلی هم دي. له دې عدالتونو عارضي کامیابی ترلاسه شوې دي. دا پوښتنه هم کیږي چې د پوځي عدالتونو له لارې چې انصاف شوی هغه په رښتیا هم انصاف وو او کنه، او که په توندۍ کې ځنې داسې فیصلې هم وشوي چې د انصاف پر بنسټ نه وي.
په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د پوځي عدالتونو مخالفت کوي، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند غړو ویلي چې حکومت د دې عدالتونو د مودې غځولو اراده لري. د امنیتي چارو پوه ډاکټر فاروق حسنات وایي د پوځي عدالتونو له وجې په پاکستان کې ترهګري د پخا په نسبت ډیره کمه شوې ده.
پوځي عدالتونه د دې لپاره جوړ شوی چې د امنیتي ستونزو له وجې ولسي عدالتونو لویو ترهګرو ته سزاګانې نه ورکولې. د ویرې له وجې به چا د ترهګر خلاف ګواهي نه ورکوله، او هم له دې کبله ترهګرو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو. نو ځکه پوځي عدالتونه جوړ شول. په پوځي عدالتونو کې ډېرو کسانو ته سزاګانې ورکړل شوې، نو ځکه هم په پاکستان کې د ترهګرۍ زور اوس کم شوی دی. د پوځي عدالتونو د مودې غځولو لپاره به په قومي اسمبلۍ کې په 3-2 اکثریت پکار وي. نو دا به کتل وي چې آیا نور ګوندونه به د دې په حق کې رایې ورکړي او کنه.
د پاکستانی رسنیو تر مخه قومي اسمبلی ته په وړاندې شوي اسنادو کې ویل شوي چې په پوځي عدالتونو کې د 200 څخه زیات د ترهګرۍ مقدمې درج شوي، چې پکې د 400 فیصلې شوي او 240 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوي دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگوالو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
د مشال رادیو د ایپ لاري هم تاسو زمونږه ټول خبرونه هم په ژوندۍ بڼه هم په تکراری توګه باندې اوریدلی شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ محمد ابراهیم ارمان لوڼی د فبروري په 2 په لورلای کې په مبینه توګه د پولیسو د وهلو ټکولو له وجې وژل شوی وو. د هغه د وژنې اف آی آر نن درج کړل شوی دی. له دې وړاندې د هغه د کورنۍ غړو، پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو او سینټ کمیټې په دې اړه د اف آی آر د درج کولو غوښتنه کړې وه. د مشال خبریال منور شاه د اف آی آر په اړه د ارمان لوڼی له خور وړانګې لوڼی سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلي چې هغوی د حکومت دې ګام ته څنګه ګوري. لوڼی وایي
دا خو دا سیدا چې دا تقریبا 2 وسوي چې موږ وکیلان او دا ولستول په دې راغ دي چې ارمان د مرګ اف آی آر د اوسي، خو دا اوس د ارمان اف آی آر په ډیرو ګرانیو په ډیرو مبارزې د ډیر کوششونو بعد دا اف آی آر سوی دی. او اوس مو بیا ورته ګورو چې بیا په دې اف آی آر خو خیر په راونوار باندې هم وصوله تر اوسه په هغه باندې امن نه وسوی، نو په د ارمان د کیس اف آی آر هم لا به دوی څرنګه ستې پات.
خو چې دا اف آی آر کوم وشو نو د دې اف آی آر نه تاسو مطمئن یې؟
بلې، دا خو چې ارمان چې کله په لور لای شي نو دا کوي مطمئن شي، او دا چې څوک هم دی چشمدید ګواهان دي، دا هغه وخت له ارمان سره په موقع باندې موجود ول. نو بیا موږ له اوله سره د ارمان د قاتل نوم موږ معلومو چې هغه عطاءالرحمن دی سپي، نو په دې کې دا په دې اف آی آر کې عطاءالرحمن نوم په ښکاره راغلی دی چې د مرګ کړی دی. 302 کیسې ور باندې دفاع ور باندې لګولې ده، نو دوی سره دا کې دی ایف آی آر چې کوم فل حال کوم ایف آی آر وسو او دی چې په دې لکه د پای پر ولګو چې دین څو دو مطلب مرګ د کړی دی نو د دې سره فل حال چې ایف آی آر شوی دی سره زموږ مو نه
په اخر کې راته کدا وای چې وړاندې س لای حمل لیتا سو مخ کې بس کوي
بلې دا چې د مخ خو دې لپاره د غو چې ایف آی آر د لپاره مو ځکه قانون لري خپل کې مو څه شي تاسو خو موږ مبارزه وکړه او مخ ته به هم موږ د قانوني آئین مطابق چې کوم لري دی هغه به موږ خپلو او د کدی تحریف لري چې کوم موږ لای عمل وګورو نو هغه خو زه دا چې نه کوم هغه موږ مشران سره کمی مشران موږ ډیر ناس نو هغه به دی کوي خو موږ به د ارمان کیس چې تر اخري او تر د تر قاتل د سزا پوری به موږ مبارزه کوو او د آئین او د پاکستان آئین او قانون مطابق د دې په دایره کې دیدن نه کوو
د وجل شوی ارمان لونی خور اوړانګ لونی وچې د ارمان د وجنې په اړه د پولیسو لخوا د ایف آی آر د لیکنې ورستوې د منور شاه پښتنې جواب ولې پرون په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز یو سرتیره په خپل کور کې پړدزو وجل شوی وو د سیمې د ځوانانو تنظیم او ځایي خلکو سیمه کې روان هدفي بریدونو او ماین چاودونو زد لاریون وکړه او غوښتنه وکړه چې حکومت د پسیمه کې د بدامنۍ مخه ونیسي او ځمکلان د ماینونو د پاکولو لپاره د کار توند کړي بلخو د پاکستان په وزوی لسیمې د ماینونو پاکولو په کار لګیا دي عمر وزیر نور تفصیل راکړي
یو تاف وزیرستان صدر نور اسلام داوڑ وای امنیتی ادارونه غوښتنه کړي چې ولست تحفظ ورکړي او دغه د دولت ذمہواری ده ولې چې نن دوی په کورونو کې هم محفوظ نه دي
په خوشحالی شه یو دوی بم بلاست شوا دا چې هم ولس یې ټارګټ کړه بل یو ټارګټ کلینګ شوا دا غي سوړی کلی سره تعلق لري ان سرویس کمانډو او اس اس جی په چټیر غلا او په کېر شه نه ټارګټ کړو په وزیرستان شه په سکیورټی باندې مامور چې سمرا ادارې دي دین ادمیز د مطالبه کې د ریاست د دموري جوړې دي چې عوامې تحفظ وکړو تو خپل ډیپټي پیرا کې او کچیر تا تو خپل ډیپټي شه سنجیدان وي یا پیرا کواین شي بیا عوامې تا واضح پیغام ورکړي عوامې ځنه تخپل خلیار تي خوي
د تنظیم غړی اسد الله شاوي هدفي بریدونه او ماین چاودنو کې خلک وژل کیږي چې ولسیان د خمن کړي
یو خو د ټارګټ کلینګ بیا شری شو دا بل زوی په زوی د لند ماین چې کې مکه دی میجا وزیرستان ډیر سخت پریشان دی د حواله سره خو ریاست نه دا میجا سوال کی ریکوست کی میج ورته چې دمر نظر بیا زب تیر شو خلک ته تکلیفات ورسه د آی ڈی پیز ژوند میش تیر کړلو دمر نقصانات وشول هغه باوجود د ایت امن نه ملويږي میج ریاست نه دا ریکوست کی چې میجا وزیرستان ولست نه را امن یقیني کو او میش کلی پکلی ګرځي ان شاء الله او خلک ته وروي کچیر دا سلسله تام نشو دا تیرې تیارې خاتمه نشوي ان شاء الله میجا په درنا باندې مجبورې ریا اسلام آباد پلری ان شاء الله لانګ مرچ کی
مساویر دا وړوای دا من پنوم د سیمه وتلی ول او نن په سیمه کې امن غواړي
د ریاست نه دا خواست کی چې اول خو د میشتا امن روکو ځکه چې دغه امن د پوره میج درې کوله بلې کړي نه واستلی به دارا کړی میج ژوند د میج هرش پوتې نه شول په خپل ځای باندې
شمالي وزیرستان کې د چارواکو او ځایي خلکو په وینا په 1300 ورځو کې شپږ بیلابیل هدفي بریدونه او ماین چاودنې شوې چې ځایی کسان پکې وژلی شوی او ژوبل شوی دی دا چارواکو او ځایی خلکو په وینا د یک شنبه په شپه میرعلي سوړي سره تعلق لرونکي د فوز سرتیر ظهور الاسلام چې په رخصتي باندې میرعلي ته راغلی وو په خپل کور کې دننه نامعلومه وسلوالو د شپې مهال په ډزو ووژلو ځایي ولسوایي دغه د بدامنۍ پیښو یو ځل بیا اندېښمن کړي خو دولت د غلطا د امن پر ځای کولو په بیا بیا ادعا وکړي او وایي د بدامنۍ په پیښو کابو موندلو لپاره هڅې کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند کې اختلافات رابرسېره شوې دي د ګوند رهنما او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ګوند په بل مخکخ جنگیرترین د کابینې په غونډه کې پر ګډون نیوکه کړې دي بلخوا جنگیرترین وایي د وزیر اعظم عمران خان پر رضا په اجلاسونو کې ګډون کوي شنون کې وایي واکمن تحریک انصاف په ډلو ویشل شوی او کدا اختلافات نور هم جوړ شي نو ګوند به ډیر کمزور شي تفصیل احمد الله راکړي
د پاکستان د بارانو چارو وزیر او د تحریک انصاف ګوند مرستیال چیرمن شاه محمود قریشی د ګل پورس په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وویل جهانگیر ترین له پکار دی چې په سرکاري غونډو کې دی نکینی زکه چې په داسې کولو سره اپوزیشن ته د خبرو کولو موقع ترلاسه شي او هغوی پوښتنه کوي چې دا د عدالت د فیصلې توهین نه دی. د نوموړي وینا وه زه جهانگیر ترین ته دا خواست کوم د یو مشر په حیث کې موږ ته تجویزونه راکوي خو په غونډو کې دی ګډون نه کوي ځکه چې د کومې غونډې مشري نوموړی وکړي نو په هغې نیوکې کېږي او هغه افسران او وزیران چې ورسره ناست وي له غونډې بهر راووځي نو بیا خبرې کوي. جهانگیر ترین چې په تیرو وختونو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سیکرټری جنرل او پارلماني استازی وو د 2018 کال په دسمبر میاشت کې سپریم کورټ د شتمنیو نه ښودلو په تور نا اهله وګرځوو. د شاه محمود قریشي بیان په غبرګون کې جهانگیر ترین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي هر ځای ته د وزیر اعظم عمران خان په خوښه ځي ځکه چې نوموړی خپل لیډر ګڼي او سیاسي معاملاتو په حق لا صرف هغه ته جواب ورکوونکی دی. د جهانگیر ترین په حق کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د کابینې په غونډه کې جهانگیر ترین د وزیر اعظم عمران خان په خواهش ګډون کوي نو ټولو مشرانو لا د وزیر اعظم د خواهش احترام کول پکار دي. په اسلام آباد کې میشت خبریال او د سیاسي چارو پوه هارون رشید وایي پاکستان تحریک انصاف ګوند کې ګروپونه جوړ شوي دي او که دا ګروپ بندي همدا شان روانه وه نو د یاد ګوند لپاره یې څخي نتیجې نه ویني. خو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي ځنې وفاقي وزیران د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي چې ترې د حکمران ګوند تحریک انصاف کمزوریانې په ډاګه کېږي. که عمران خان د اوسنه دا معامله هواره نه کړه نو راتلونکي کې خرابې نتیجې راوتلی شي. د یادونې ده چې د 2018 کال انتخاباتو نه وړاندې د ټکټونو په ویش د تحریک انصاف ګوند د دواړو مشرانو د یو بل پر ضد بیانونه ورکړي وو خو د عمران خان د مداخلت وروستو دواړو خپل منځي اختلافات ختم کړل. خو یو وار بیا شاه محمود قریشي او جهانگیر ترین د یو بل پر ضد بیانونه ورکول شروع کړي.
د احمد الله راپور مو واورېدو. د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د صوبې لګکیو په سرکاري نوکریو او همدارس تعلیمي ادارو کې د 15% برخې ورکولو سپارښتنه په یو قرارداد کې وشوه. په غونډه کې په صوبه کې د پلاستیک بوتلو او شاپینګ بیګونو په استعمال د بندیز په اړه هم بحث وشو. خالد خان نور تفصیل راکړي.
دا پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دا هندو رول ولې سره تعلق لرونکي راوی کومار په خپل قرارداد کې وویل چې وفاقي حکومت او دا پاکستان په نورو صوبو کې دا لګه کیانو د پاره په سرکاري نوکرو کې 15% کوټا مقرر شوی دا خو په خیبر پختونخوا کې دا کوټا 3% ده. د غوښتنه وکړه چې دا لګه کیانو د پاره د موجوده آبادی په مناسبت دوبای حکومت په سرکاري نوکرو کې دا لګه کیانو کوٹا 15% مقرر کړی شي.
صوبہ خیبر پختونخوا میں مذہبی اقلیتوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھرتی کے لیے ملک کے دیگر اکائیوں کی طرح سرکاری محکموں میں کوٹا 3% سے بڑھا کر 5% مقرر کیا جائے.
خو بیا د جمعه اسلامی عنایت الله خان اوایل چې د صوبې په کومو ضلعو کې غیر مسلم یا لګکیان آباد وي دا 15% کوټه دی صرف په دغه ضلعو کې وي. خو د صوبې د قانون وزیر سلطان خان اوایل چې کله صوبایي حکومت په دې کله قانون جوړوي دا خبره به پکې شامل کړي خو فلحال دې په قرارداد کې د 15% کوټې ذکر وشي. دغه شان په یو بل قرارداد کې دا چترال نه د کالاش کمیونټي صوبایي اسمبلی غړي وزیرزاده په خپل قرارداد کې د صوبې په پوهنتونونو میډیکل او انجینیرنګ کالجونو کې د لګکیانو د پاره په داخله کې 15% کوټې غوښتنه وکړه. میډیکل او انجینیرنګ کالجز، کامرس او کیڈٹ کالج او دا صوبې ټول پوهنتونونو کې موجوده رولز کې بدلون راوستي شي او دا لګکیانو د پاره په داخلو کې 15% کوټه مقرر کړی شي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې په دیر ضلع کې د سکولو د اوبو د کمی باندې هم بحث وشو او د عوامي نیشنل پارټي غړي بادر خان وویل چې د ده په حلقه کې د زیات تر کلو خلک د سکولو اوبو د لرې لرې ځایونو نه راوړي او صوبایي حکومت ته د دې دپاره پوره پوره انتظام وکړي. دغه شان د پلاستیک بوتلو کې د سکولو اوبو په هکله د صحت د نړیوالې ادارې په راپور او په صوبه کې د پلاسټیک په شاپنګ بیګ د بندیز په حق له هم صوبائی اسمبلی کې بحث وشو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ ټول خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په پېښور کې درې نیمې بجې کېدونکې دی احمد شاه اعظمي سټوډیو کې را سره ناشته د خبرونو لنډیز دی ورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر غړي محمد ابراهیم ارمان لونی د وژنې مقدمه پرم پر لورلای پولیس ثانه کې درس و. د ارمان لونی خور وړاندې لونی نن مشال راډیو ټول چې د ارمان د ملګري او د پیښه یې شاهد عبدالقیوم عثمان خیل لخوا د وژنې دا مقدمه د لورلای پولیسو یو ځایي مشر ای ایس پی عطا رحمان پر ضد درس و. د پاکستان تنظیم د ملي کشمیر د هند لخوا په برید کې درې پاکستانی فوجیان وژل شوی دي. د پاکستان فوج نن په بیان کې ویلي د کنټرول کرښې سره نږدې پراخ چکري شرګوټ کې تیر ماښام په دې پیښه کې یو فوجي ټپي هم شو. د خبر پرنخوا په کورمه کې د امنیتي سرتیرو د ګاډي او شتوب پیښ کې درې پوځیان وژل شوي او شپږ نور زخمیان شوي دي. یو انتظامی چارواکي د نوم نشدلو په شرط نن مشال راډیو ته وویل دغه پیښه تېر ماښام د افغانستان له پولیسو سره نږدې په غوزګړی کې رامنځته شوه. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت لخوا په اتلسم آئینی ترمیم کې د بدلون د مخنیوي لپاره به پوره هڅې کوي. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند یو غړي شاید خاقان عباسی پر اسلام آباد خبر اعلان ته وویل د وزیر اعظم عمران خان دا خبره حقیقت نه لري چې وایي راتلسم ترمیم او د این اف سی وارد د وجې پاکستان د اقتصادي بحران سره مخامخ دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي مخلزاد ویلي ډاډه نه دي چې د افغانستان له راتلونکو انتخاباتو وړاندې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ کوم تړون وسی. د افغانستان د کنړ ولایت په چپه دره ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت ضد وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. د کنړ امنیه قمندان میرویس صافی نن مشال راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې طالبانو او داعشانو ته درنه مرګ ژوبله وشتې ده. او د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي واشنگټن پر ایران د نور بندیزونو پر لګولو غور کوي. دې چارواکي پرم د نوم نشول په شرط ویلي امریکا اراده لري چې لاټومي تړون څخه د وتلو د لومړي کلیزې په نږدې ورځو کې نوي بندیزونه ولګوي.
احمد شاه اعظمی وو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وسوم د ژمنې سره سم درته ونیز خبرونه د مشال رادیوي مجله در خبرو. دا خبرونه ستاسو لپاره نجیب امیر جوړه کړې ده.
د مشال رادیوي مجله مشال رادیوی مجلی قدرمن اوریدونکو سلامونه می قبول کئ. په یو سلو ولسم غنه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دي. په دوحه قطر کې د پاک ژوند پښتو ادبي ټولنې له فعالیتونو مخبرو
ټول مرګرو په مشورې باندې دا موږ یو ونډه را جوړه کړه چې په هغې کې موږ ټول خپل چې کوم ستر شاعران دي هغه موږ راغوښتلي وو.
په کوهاټ کې ځواک پښتو ټولنې لس کلنې جشن منځلې.
د لس کلنې جشن په باره کې زه دا ویلی شم چې څومره دا ادبي تنظیمونه دي په لر او بر کې دا ټولو شرکت کړی و.
د شانګلي د فضل رحیم لوهار په تازه چاپ شوي کتاب د وحید الله قرار تبصره دراورو او د یو نوی شوقي هنرمند نجیب همدرد له هنري فعالیتونو مهم خبرو. پاک ژوند پښتو ټولنه یو نوی ادبي تنظیم دی چې څو میاشتې وړاندې د قطر په دوحا کې پر فعالیت پیل وکړ. خو په همدومره کمه موده کې دوی د یوې لویې غونډې په جوړولو بریالي شوي چې پکې د پښتونخوا او نورو سیمو د یاد وړ شاعرانو هم ګډون کړی. د دغې ټولنې له مشر زاهد شناس سره مې خبرې وکړې.
ا مونږ جی ټولنې ته خپل نوم کې خو ژوند پاک ژوند پښتو ادبي ټولنه دوه کار مونږ نجیب علی صاحب تقریبا پنځه ویشت نواله دېرش کسانو پورې شاعران جوړي دوست مینهوال هم دي مونږ سره په دې دي ډېر خلاصمند ملګري دي ښه شاعران دي ښه ملګري دي مونږ هفتهوارې غونډې هم کوو او تقریبا په میاشت کې دوه مشاعرین مونږ کوو هغې ته خو تقریبا چې باقاعده ملګري راټولېږي هغه خو مونږ تکه دي ولاځي خو په هفته کښې هم لکه هرې جمعې شپه باندې مونږ لکه ملګري کینو بیا لکه د ادب دپاره څه لکه کول غواړي هغې دپاره مشورې خبرې سره کوو.
صحیح. تازه تازه ستاسې یوه ډېره درنه غونډه جوړه کړې وه چې په هغې کښې نه یوازې دا چې د خلیجی هیوادونو نه تاسې لیکوالان او شاعران غوښتي وو بلکې د پاکستان نه د پښتونخوا نه مو ډېر پیژندل شوي شاعران غوښتي وو. په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړئ او د هغو لیکوالو چې تاسې رابللي وو د هغوی نومونه هم واخلئ.
او بالکل جی مونږ لکه ټولنه چې جوړه شوه تقریبا دوه میاشتې به پورېسېدې نو ملګرو ټولو ملګرو په مشورې باندې دا مونږ یو غونډه را جوړه کړه چې په هغې کښې مونږ ټول خپل چې کوم ستر شاعران دي هغه مونږ را غوښتلي وو. ممتاز اورغزی صاحب، عباسین یوسفزی صاحب، عبدالرحیم روغانی صاحب، بغزاده دانش صاحب، صابر شاه صابر صاحب، ظفر خان ظفر صاحب، دا شاعران مونږ را غوښتلي وو او لکه ډېره ښه او ډېره تاریخي غونډه وشوه او ډېر زیات ملګرو ته لکه ګټه پکې حاصله شوه.
صحیح. او په دغه غونډه کې چې تاسې جوړه کړې وه په کومه موضوع بحث وشو؟ کنه مشاعره وه او شاعرانو پکې ګډون وکړ.
د پښتو ادب لپاره خبرې وشوې او شاعرانو پکې ګډون وکړ، غزلې پکې وویلې شوې او مشاعره وه، نو خامخا د پښتو د ادب او د خپلې مورنۍ ژبې خبرې پکې کېدې.
صحیح. زاهد شناس صاحب، نو د پښتونخوا نه او د شاوخوا سیمو نه د شاعرانو قطر ته غوښتل دا خو لوی مصرف غواړي، پیسو ته ضرورت وي، نو څنګه په دې کار وتوانېدی؟
بالکل جی، مصرف غواړي خو دا ټول مصرف چې کم دی زمونږ لکه دلته ډېر تکړه ملګري دي. مونږ زه وایم چې خپلې پښتو مورنۍ ژبې لپاره هر قسمه خدمت به کوو، هغې لپاره مونږ خپل جیب نه فنډینګ کوو.
صحیح. او دم راته وایي چې راتلونکي پلانونه مو څه دي؟ آیا دا لړۍ به روانه وي؟ همداسې به نورې لویې غونډې هم کوي چې د نورو سیمو نه چې پښتانه د قدر وړ لیکوالان دي، شاعران دي، خبریالان دي، هغوی ته هم پکې بلنه ورکوي؟
بالکل. زموږ خو ټولنه اوس تاسو ته پته دي چې دوه میاشتې لکه کېدې مونږ دومره لویه غونډه وکړه او زمونږ اوس نه دا پروګرام دی چې انشاءالله چې بیا کال ته به مونږ بیا یو داسې پروګرام جوړوو، داسې غونډه به کوو چې هغې کښې به مونږ بیا داسې ستر لیکوال شاعران را غواړو او خپل پروګرام به مونږ زه دا وایم چې هر کال به کوو. خیر.
صحیح. دا هم راته وایي زاهد شناس صاحب چې دا مسافر ادیبان چې دي دا تاسو غوندې چې هلته ظاهره ده د کار په سلسله کې تللي خو د کار تر څنګ دومره دوی وخت سپمولی وي چې یو ادبي ټولنه جوړه یا ادبي هلې ځلې کوي او په هغو پیسو کوي چې بچو لپاره یې ګټلې وي، نو د دوی رول څنګه ارزوئ تاسې؟ د پښتو ادب په پرمختګ کې د مسافرو ادیبانو رول څنګه ګورئ تاسې؟
زه وایم چې که د مسافرو ذکر لږ د قدر په احترام په سر وشي زه وایم چې را به ډېر ښه وي، ولې چې د مسافرو ژوند دلته ډېر زیات سخت وي. مونږ په کمو حالاتو کښې وخت وباسو، په کمو حالاتو کښې مونږ پروګرامونه را جوړوو، په کمو سختو حالاتو کښې مونږ راټولېږو. زه وایم چې د مسافرو د ادب چې خبره کېږي زه وایم چې دوی ته ډېره زیاته قدر په سترګه وګوري.
داو د پاک ژوند پښتو ټولنې مشر زاهد شناس د پښتونخوا خاوره کې هم ګڼې ادبي ټولنې پر فعالیت بوخت دي. په دغو کې ځواک پښتو ادبي ټولنه هم ده چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په کوهاټ کې د پښتو ادب د ودې لپاره کار کوي. ما د دوی د لس کلن جشن په اړه د یادې ټولنې د پخواني مشر ډاکټر صابر خان شینواري سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
دا غالبا 2009 کې د اپریل په میاشت درېم تاریخ باندې دلته د ځواک پښتو ادبي ټولنې خپل فعالیتونه شروع کړل.
چې په ابتدا کې حتی ټولنې لمړی کومه کلی غول منظر شو پاره کې د ځواب پښتو ادبي ټولنې تذکره هم چاپ ته ورسېده. همدارنګ د ځواب چې څومره ملګري دي، د دې چې څومره کتابونه دي، د دې چې څوم زیار دی، هغه هم په دغه غونډه کې ښکاره شو. او خاص کر زمونږ چې کوم ملګري وو، اتل افغان صاحب داغ کتاب، شیر محمد حیدر صاحب کتاب، سید اکبر ساحر صاحب شینواری کتاب، سہیل شینواری په نام باندې مرګره کې داغ کتاب، منگل خیروال کتاب، همدارنګ خالد پختون صاحب کتاب، او همدارنګ حضرت علی خان شینواری صاحب کتابونه چې ژباړې یې اکثرا، او همدارنګ زما خپله یو څو کتابونه چې تقریبا د شپږو ته رسیږي په هغه کې د کوهات رسې هم شامل وه. دغه بیا د ټولنې په باره کې شعري مجموعې کې څومره وې، دا ټولې موږ دلته کړي دي، او د دې موږ وخت په وخت باندې مخکتنې هم کړي دي.
د دې لس کلن جشن باره کې کرا ته وایي، دا چېرته غونډه تاسو جوړه کړې وه او چا پکې برخه واغست؟
د لس کلن جشن په باره کې زه دا ویلی شم چې کله موږ د ولسم تاریخ باندې، دا اوس د مارچ په ولسم تاریخ باندې دغه غونډه جوړه شوې وه، چې دغې صدارت کې دی عباسین صاحب کولو د پیښور نه تشریف فرما، او همدارنګ د افغان کونسلیټ حضرت علی خان هوتک صاحب کې هغه تشریف فرما او راغلی او زمونږ په دعوت باندې. همدارنګ افکار صاحب دي، شیماب صاحب دي، او نور ډېر داسې مشران څومره دا ادبي تنظیمونه دي په لر او بر کې، دا ټولو شرکت کړی و. همداسې د بدخیل نه، او همداسې د بنو نه، او همداسې د مردان او د پېښور نه، چې څومره ادبي ټولنې دي، ټولو چې دی په دې کې شریک شوي وو. او هغه د لس کلن جشن په ویاړ باندې چې موږ کومه غونډه جوړه کړې وه، نو هغې کې بالکل دوی شرکت کړی، او زمونږ د ټولو نه چې کوم شي مهرترین ملګری دی صحافي ټولو دنیا یې ښه پېژني، د هغه کوم خدمات دي، فیروزخان صادق صاحب د لس کلن ټولنې زمونږ کوم جامع او خلص هلته پستیج باندې چې کوم هغه پیش کړه، نو واقعین هغه د قابلیداد، او هغه د ټولنې لس کلن چې څومره روداد، او هغه په جامع او مختصرو الفاظو کې، یو څو الفاظو کې هغه بیان کړه.
سید ډاکټر صابر خان شینواری صاحب، دا راته وایي چې د کوهاټ د لیکوالو د پښتو ادب لپاره څه کړی دي، ونډه یې سره د معاصر پښتو ادب کې چې کوم پرمختګ شوی په دې کې د کوهاټ د لیکوالو، یا هغو لیکوالو چې د نورو سیمو دي خو دلته میشته دي، د دې رول څه دی؟
بالکل بالکل، تاسو چې کومه طرف ته اشاره وکړه، دا واقعا موږ ډېر په فخر سره ویلی شو. لکه مخکې چې څنګه ما په خپلو خبرو کې تاسو ته د فیروز خان صادق صاحب یو مثال درکړ، د شاهنواز باقر چې د ځواک ټولنې یو غړی دی، اصل افغان صاحب چې د ځواک ټولنې غړی دی، سردار احمد او همرا صاحب چې کوم دا هغه ملګري دي چې د دې هغه بنیاد د نن سره په دې ټولنه کې، نو د هغوی کوم رول چې دوم هغه د غونډو نه ثابتېږي، ځکه چې دې نه وړاندې چې موږ کومې غونډې کړې دي په پرېس کلبونو کې، په هر کال باندې موږ کلیزې لمانځلې دي، موږ ته د لر او بر نه چې څومره شاعران راغلي دي، او نو دا واقعین د دې خلکو چې څومره ارزښت دی، لکه دوی همیشه د پاره چې څومره لوی غونډې په نړیواله سطحه باندې جوړې شوې دي، په هغې کې دوی باقاعده هلته شرکت کړی دی. نو همداسې لکه منګا هم په 2013 کې د یونیسف په بلنه باندې د کوهاټ څومره ادیبان ملګري وو، جاس خټک صاحب په شمول باندې، فیروز خان صادق صاحب، شواسی نقل شو، دا موږ دې نه کوهاټ نه مطلب هغه شوي وو. زمونږ هغه ته کوم بلملي سیمینار په کابل سټار ټو کې جوړ وو، په دوه کې هم شرکت نه کړی. همداسې چې دې په نستر حال کې کوم نړیوال کانفرنسونه شوي دي، خاص کر د اسیر منگل صاحب دي کوم رول دی، هغه هم د کوهاټ سره سیمې سره تعلق دی. نو هغوی چې دي په پېښور کې هلته سالی زري کوي، هغه هم د دې کوهاټ هغه دي. همدې نوموره ایوب صابر صاحب چې یو نوم په کوهاټ کې یو نوم و، هغه هغه هم د دې سیمې سره تعلق و. یعنی موږ داسې نور شاعران د نورو ژبو، احمد تراس صاحب دغه هستې دي چې کوهاټ سره تعلق پاتې شوی دی. نو د دوی واقعن د پښتو ادب دپاره چې موږ اوسنۍ کومې هلې ځلې ګورو، دا هغه نمونه چې ما تاسو ته مخکې وړاندې واخیست.
په دې کې د ادبي جرګو رول هم دی، مثلا ستاسو د ځواک ټولنه چې ده دوی کار کړی دی، نو راتلونکي کارونه مو څه دي د دغو ادبي جرګو د چتر لاندې؟ ستاسو خدمات به همداسې روان وی دا سلسله به روانه نوی ځوانان به راځي او د مشرانو لاسنیوی به کوي او دا سلسله به پر مخ وړي
ان شاء الله جی ان شاء الله څنګه چې تاسو کومې خبرې ته اشاره وکړه د ځواک پښتو ادبي ټولنه هغه ټولنه ده چې اونیزي غونډې لري او په دې کې چې د ځوان نسل کې کوم کسان روزل کیږي د شعر او ادب نه علاوه په نثر کې هم ډېر کار ماشاءالله روان دی او انشاءالله دا کار به تر هغه عمره پورې روان چې څو پورې د پښتو ادب چې کوم حق دی په دوی باندې هغه به انشاءالله دوی مکمل ډول باندې کوي. نو پاتې شو د ستاسو د کوهاټ د تنظیمونو خبره وکړه. نو تنظیمونه واقعا دلته تقریبا لس دولس هغه تنظیمونه دي چې هغه د ساحو د زیږندې نه وروسته منځته راغلي دي. نو د کوهاټ ادبی جرګه د لاچی پښتو ګلستان همدارنګ د ځواک د ټولنې نه وروسته چې کومې ټولنې جوړې شوې دي دا هم هغه یو تسلسل دی په دوامدار ډول سره چې د دې خلکو د هغه سبب ګرځي د تفصیل سبب ګرځېدلې دي او داسې هڅې پکې پیدا شوې دي.
دا و ډاکټر صابر خان شینواره چې د ځواک پښتو ادبي ټولنې د فعالیتونو په اړه تاسو ته معلومات ورکول. اوس ورزو سواد ته د ځوان لیکوال شاعر او آزاد خبریال وحید الله قرار نه په یو نوي چاپ شوی کتاب تبصره دراورو. قرار تر دې وړاندې هم د مشال رادیوي مجلې لپاره وخت په وخت پر نوو چاپ شوو کتابونو تبصرې وړاندې کړې چې موږ ترې مننه کوو. نو راځي د هغوی تبصرې ته وښو. ژوند
می ټپنه شو سندره نشو دا د دې وطن د هر وګړي غږ او د شانګلې د ستر شاعر فضل رحیم لوهار د څلورمی شعري مجموعه نوم دی. لکه څنګه چې د کتاب د نوم بریخي نو هم داسې د فضل رحیم لوهار شاعري د دې خاورې او دې اولس ترجمانه شاعري ده. هغه که هر څو رومان د خپل کلامونو موضوع جوړ کړي خو ورسره یې په دې خاوره د روان اړیګړي اولستا د پیښو ستونزو او بلاګانو ذکر هم کړی دی. لکه چې د کتاب په یو سل دویشتمه صفحه لیکي پلر روبر کې لا حالات تدې جوګ نه دي چی پلر روبر کې لا حالات تدې جوګ نه دي چی سړې دا وای چی مست منګې بروړې دي او د دغې بل اور سبب او سرتنې د کتاب په دیرشتمه او څلیرشتمه صفحه سداسي په ګوته کړې دي. نه دې چاراوړې د مندر نور نه دې چاراوړې د مندر نور اخلي می جماعت د خپل منبر نور چا کابل نه دلته کې راوړی دی چا کابل ته یوړو پیښور نور. اغلی فضل رحیم لوهار صاحب چې یوازې د نوم تر حده لوهار یا انګر نه دی بلکې د انګری دکان لري او له دغې خپلو بچو له ګټه وټه کوي خو هغه بیا یو له هغه خلکو دی چې په خپل نسب او کسب ویاړ کوي. په خپلو کلامونو کې داسې ذکر کوي اوسې هم د لاس پنخه مینه ماتوم اکثر اوسې هم د لاس پنخه مینه ماتوم اکثر اوس هم د لوهار جوړ کړی لور زمونږ په کور کې دی. د ښاغلي لوهار د کلامونو لویه برخه د رومان نه ټکه ده. دا چې خپل ژوند یې د ده په وینا نه ټپه شوې او نه سندره شوې خو لوهار صاحب د مینې نه ډک داسې کلامونه لیکي چې د اورېدونکو او لوستونکو ژوند پرې ټپه هم شي او سندره هم. لکه چې لیکي مونږ خلک پیژنې یارانه مونږ یې څله وایو مونږ خلک پیژنې یارانو مونږ یې څله وایو چې محبت کې د دوکې قائل د سره نه یو او چې زمزما د یو قربان پکې څوک هم نه کوي چې زمزما د یو قربان پکې څوک هم نه کوي مونږ د دغه سي حجرې قائل د سره نه یو. او یا بل ځای لیکي هلته کې هم ژوند سندره شوی دی هلته کې هم ژوند سندره شوی دی چرته چې سندره امکان نه لري. د لوهار صاحب شاعرۍ ته که په مجموعي ډول وکتل شي نو داسې هیڅ کمی پکې نه محسوسېږي. که څه کمی شته نو هغه د لوهار صاحب په ذاتي ژوند کې دی چې نه ټپه شوی او نه سندره شوی. په دومره میراث مړو ورزوګانو کې تر اوسه یوه هم چا ټپه نه کړه یوه سندره نه شوه.
دا وحید الله قرار چې په یو نوی چاپ شوی کتاب تبصره وړاندې کوله. د خبرونې په دې برخه کې د یو شوقي هنرمند خبرې او سندرې در اورو. دا ځوان نجیب همدرد نومیږي چې د مشال رادیو له دایمي اوریدونکو څخه دی خو په دې وروستیو کې پر سندرو ویلو هم پیل کړی دی. غږ یې د استاد شاولي د مکتب د لارویانو په شان دی او په غزل ویلو کې لاس بر معلومیږي.
لوړ کمې نظر شي زبستا لارې
زما دې سلامونه د مشال مجلې ټولو اوریدونکو ته او بیا د مشال رادیو ټولو مینوالو ته همدا شی ستاسو ټولو کارکونکو ته امیر جانه دا چې زه به ستاسو سره خپل تعارف وکم او زه نجیب الله همدرد د شمالي وزیرستان د لرې پرتې رزمک سیمې سره مې تعلق دی او په کوم وزیر یم او زده کړې مې هم کړې دي تر څورلسم جماعت پورې ما سبق ویلی او د هغې نه وروستو زموږ په علاقه کې هلته لوکل رادیوګانې وې که نه په منځنۍ صفې باندې به یې خپرونې کولې لوکل رادیوګانې وې په هغې کې مې هم یو دوه درې کاله کار کړی دی د رپورټر په حیث باندې تفریحي پروګرامونه به هم کول او د هغې نه وروسته چې هغه رادیوګانې موقتي وې د یو څه د وخت لپاره وې بیا ختمې شوې بیا د هغې نه وروسته ما کشتم یا ګمرک کې هم کار کړی دی په ترخم بارډر باندې پاک افغان چې کومه بارډر دی په هغې مې هم کار کړی دی او بس فی الحال دا یو درې کاله کېږي چې راغلی یو په اماراتو کې مسافر یم او دلته هم شکر دی کار روان دی او ښه خوشحاله یو د خیره
دیشی اجل خدا وفا لاری تغور ما
دا چې څومره وخت کېږي چې مطلب ما په سندرو باندې پایل کړی دی امیر جانه زه خو اورم موسیقي د ماشوموالي نه اورم خو دا چې ما په سندرو باندې کار پیل کړی دی یا زه د کوم وخت راهیسې سندرې ژغوم یا ځان سره وایم د هغې به زما تقریبا یو دوه کاله کېږي د دې نه مخکې ما ته دغه برابره نه وه که نه چې زه سندرې ووایم ځکه چې په وطن کې ډېر څه وي چې ما نه لرل خو بس دلته چې راغلو بیا زما سره یو انډین ملګری و هغه راته د هندوستان نه هارمونیا راوړله نو موسیقي خو د ماشوموالي نه واورم خو همدا اوس چې تقریبا یو دوه کاله کېږي زه هم پرې ریهرسل کوم کله کله وایمه دا خو ته دا کار هم کولی شي نو بس شوق ته زړګیا لکه مطلب د شوق څه قیمت نه وي که نه
څو به مې مزل کوي نظر پوئ جابونو کې نظر پوئ جابونو کې مخکې مخکې زما
زما د خوښې هنرمندان پښتو موسیقي کې زما ټول سندرغاړي خوښېږي خو بیا هم په تیره بیا استاد شوالی مې ډېر زیات خوښېږي همداسې استاد خیال محمد شو او استاد اولمیر شو او همداسې چې کوم دی احمد ظاهر شو او په لره پښتونخوا کې مې هم سندرغاړي خوښېږي همداسې ښځینه سندرغاړو کې میرمن کمرګله او زرسانګه او داسې پسې را تېر شه لکه مطلب څوک هم چې دا غزل ویایي که نه غزل ګو سندرغاړي چې څوک هم دي هغه زما ډېر زیات خوښېږي
دوی ارمانونه وژنې دوی خو ګلونه وژنې د خپل جواب له ویرې زموږ سوالونه وژنې دوی ارمانونه وژنې دوی خو ګلونه وژنې د خپل جواب له ویرې زموږ سوالونه وژنې
دا چې د موسیقي زده کړې ما د چانه کړې دي امیر جان زبا وایم چې ما د موسیقي زده کړې چې کوم دي د هیڅ نه مم نه دي کړې. البته د کوم استادان چې کوم دي استاد خیال شوم داسې استاد شوالی شو ډاکټر نشناس شو د دې غزل زه اورم او ډېرې زیاتې غږوم او کله کله خو مر سره لکه مطلب هغه ځان سره ولګوم که نه په موبایل باندې یا سپیکرو کې راته پلی کړم او زه خپل ورسره دلته پریکټس کوم خو خپل مې کمپوز هم یو نیم جوړ کړم همدا اوس یې خلک خوښوي.
دوی به تر کومه پورې غرونه سیندونه وژني دوی ارمانونه وژني دوی خو ګلونه وژني.
امیر صاحب دا چې ما په کوم ټلویژن کې یا کوم مسلکي ډول باندې ما سندرې نه دي ثبت کړې د دغې یو څه علتونه دا هم کیدای شي چې زه د وطن لرې یم او دلته په عربي اماراتو کې مسافر یم او بل دا راته لګېږي که نه چې زه مثال د موسیقي یو څه زده کړه وکړم بې استاد نه خو هیڅ هم نشي کیدلی نو اتمن به ما ته کوم استاد څه ښایي که نه د هغې وروستو زما اراده شته دی چې خپل غږ د ټولو مینهوالو سره شریکم.
درنه لرې مسافر یم خوږې مورې در په در خاورې په سر یم خوږې مورې.
امیر صاحب زما راتلونکي پلانونه خو دغه دي انشاءالله چې زه د خیره وطن ته لاړم او بیا هلته د استادانو سره یو څه وخت تېروم یعنی مطلب یو څه نه څه وخت موسیقۍ ته ورکوم او دا چې مجبوریات نورم ډېر دي خو بس دا د شوق خبره ده او موسیقۍ ته به یو څه وخت ورکوم. زما راتلونکی پلان دغه دی چې غواړم چې زه خپل آواز ټولو پښتنو ته ورسوم او دا به زما خواهش وي زما به یوازینۍ هیله وي که نه چې زه دې فیلډ ته هم راشم دې میدان ته هم راودنګم او انشاءالله په راتلونکي پلانونه چې کوم دي هغه به زما دی چې راشم او په موسیقۍ کې ځان ته ښه نوم پیدا کړم. شاعران مې د پښتو ژبې شاعران مې تقریبا شاعران زما ټول هم خوښېږي خو بیا هم زه باید درته نومونه واخلم امیر جان چې د ملنګ جان استاد ارواحد ملنګ جان شاعري مې ډېره زیاته خوښېږي همداسې پیر محمد کاروان شو او د اوس دور چې کوم شاعران دي په دې کې ممتاز اورکزی شو او اجمل اټک یوسفزی شو او همداسې سعود بنګش او ستاسو نامې به هم پکې واخلم امیر جان ستاسو شعرونه مې هم خوښېږي او اوس یو نوی شاعر دی د کم وخت نه یې واورم منیر جان اورکزی نو د هغه شاعري مې هم ډېره زیاته خوښېږي او د شاعرانو سره زه بلا مینه لرم.
چې شمال شرک راشي زړه مې ښه شي چې شمال شرک راشي زړه مې ښه شي ستا له حاله نه خبر یم خوږې مورې.
زه حالانکه د وزیرستان یم خو زما لهجه یا زما خبرې چې کومه ده د خپل وزیرستان د خلکو نه به ځکه فرق لري چې زه په پښتو مین یم او هسې خو د پښتنو ټولې بېلې بېلې لهجې دي هره لهجه په خپل ځای باندې خپل خوند کوي خو که سړی داسې پښتو وایي چې زموږ یعنی هر پښتون هر افغان په هغه باندې پوه شي شاید چې زما د لهجې زما لهجه چې بدله ده دغه هیله کوي.
درنه لرې مسافر یم خوږې مورې در په در خاورې په
دا و شوقی هنرمند نجیب همدرد به همدې سره د خبرونه په همدې ځای ختمو. تر بیا د لوی خدای پامان.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
اپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار آغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې.